آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. پدې خبرونه کې مولدې خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د لې مطالعه وکي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوست کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یې غزل کړه، لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې یو ځوان پر زکاره ډول ماشومانو ته د شار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه از موږ د کوچنیانو یا د تنکی ماشومانو هلته تاګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راسي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
د زموږ سنت تر چا رسېر دی د اهد بلار سره دی په هیله. دا د دې لپاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنونو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لار ده چې دی د دا څخه استفاده کولای شي.
او زما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د لې ورته ډېر ګټه ځنې اخیستي دي، ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې. په خوانه په دې اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بېخي ډېر ښایسته سوي دي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه شته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښاره پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له 2 کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوزۍ، لکڼ، ګربز، نادر شاکوټ، سپیره او موساخیلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي، او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دی استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د دوه ونی مسو خوښ کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو ته بکتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا ادبیات ولې زپل سپل ولم بل رو په هنل ولې نور څه خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خپل لکه پیو ګون پورې پیو ډلې پورې پیو نظری پورې نه محدود وو. نو دی یو شی ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناسته کیږي په دې کې کومې پیسې تلیږي، ډیره برخه کتابونه په دې باندې خستل کیږي، او ترڅنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو پخې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیره کتابونه وي چې هغه ان په وصول هم نروي، نو داسې کتابونه خو ځینې خلک وي چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو، خو تر ډیره ملګري هم څه کوي چې داسې کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنه وکړي چې مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم، انو د خپل نمونه ورته ولګی چې دا کتابونه راکې.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپل کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاست دا څنګه د عمر پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
او دا خو د عمر پیسې وی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوان د دې چې سره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري مسلین وي د کونټي او يم دومره یو څنګه ځم مثلا لري حال خپل دې خرچېله پیسې هم دا کارته هیڅ مثلا نه دنیاسته سل افغاني او 200 افغاني په خوښه کې دا رټلېږي. او بل غړي ډېر تقریبا دیش کسان یو چې سل افغاني شي 3000 افغاني کې چې دا کشي کتابونه خپل کې جو ډېر په دې کې دا چې مثلا هغه وخت لري چې دا پیسې پرې کې نه خاص مشکل ورته نه وي.
دا اوم کتابتون چې تاسو پرانیزي دا په ځای مورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه زایم ورته نه دی تعین کړی، په هغه چې کله کتابونه پورشي نو بیا مشورام کیږي او بهتر ډیره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کیږي چې خپله هغه خلک ډیره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډیره داسې څوک چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کیږي.
د روژه مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل دې ته هم ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لري، یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو داسې خاص مشکل نه وي، مخالک مثلا هر ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار به مکتب کوي، نو مکتب پلان تقریبا انځرسپکته وزر خو ښه شاګردان لري، د دولتي استفلا ډېر تعداد لري، نو خلک هم مرسته کوي، هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکه ډېر شاعران هم دي هلته مشاعره کوي، نو خلک ډېر خوشحالیږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی، کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مفت کتاب رسول نو دې ته خوشحالیږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوان نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د
خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا مړ دومره مې ریګا پر ګلون ور ګډېګا لپیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستا یا زندگی خوگا کتلخا ید مست مولانا بلخا د سخی جنڈا پریوتے کولاڑا خپر جایا چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی زد خدای د مین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
ل پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شای وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او درېم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې مو د ښاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بسګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
دا تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کوم الفاظ دا خوري کلمات دي؟ کوم الفاظ د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی است؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یا انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي، بیا پوهیږي کې چې فاست شاده دې داسې څو ژبه کې چې ما زه ته متوجه شوم. بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني او برعکس موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعض ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کوم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کوم؟ اوس باړم چې هر شی عارف ناروی لغت د مې نوم ته زه کب ولیکم یا میا وته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کوم چې عکس پیدا کوم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي. دی مې د نوم د فلانی یا د بل مخکنی نوم سره څه فرق دی؟ او همداسې پښتو کې دی.
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کپ سوداګری سره ډیر سروکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان چې د وشانو نمونه ډیر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته. ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکو کولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شی دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخلل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه، هغه نشته. ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د لا پراخ شي دي، کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دي، او په عین وخت په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغه باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی ناروجي علمي اکاډميک منبع د نو کله چې بحث د کمیسټنز سره مخامخ کړم د مراجعه کول او د لغات اصليت په کیوم پیدا کول څه داسې دی کنه دی
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د ناروجي پښتو قاموس په انلاین ډول باندې هم تاسو خبر کی
بل او وس ما مخ کې یادون لاندې یادونه وکړه اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف دا ده چې 15000 تر 1,00,000 لغاتونه د غوړ سيږي نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي پاین وخت موږ په دې باندې کار کو شي او اپ ته خاص ازنګړا پورته جوړ شي او د انټرنیټ لاري یا ډیجیټل شکل باندې مینوال ته وړاندې شي
په اروپا کې په تیرو ټول سيزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوی دي ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمنی پښتو قاموس دی فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي لیکن د جرمنی او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روانه دي چې بلې ژبه پښتو ته راوښ بړي یعنی تاسو د برخه تم توجه کړئ چې ل پښتو نارويشي ته
پښتو نارويشي ته بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم چې ما د زین دوستان سره خبرې کړې چې تخته من کوله شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړو شو برعکس دا اوس په لاتینی ژبه کې آسان دی ولې په پښتو کې ماته نه دی معلوم نشته او په راتلونکي کې بیا ژوند او وخت حتمن ولنه
ل طارق بزګر څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی ولنډه کیسه ل دوی څخه اورو
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد په خېټه لاس راخت سری وخوځاوه وی خند احسان الله خان او لا زاهد د ټولو خه قدر وک ملک صاحب د جمعات لپاره د ځمکې پاړه زاهد څو ویل هغه د جمعات تړنګو دیوالونو ته وکړه د څنګ پټی غنم ورته نه ویټو کېدلې وای سیدل مخې راو ګرځاو زاهد نو کړه داسې د خیر کارونو کې نه وای وی منلنو هغه د واسکټ لجی بلاس را وست په ډډ غږی وویل شل بوجې سیمټ چې هم ومنل ولا بېشکه تېرې ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او وړه لیږلي وو ملک اسد سر وخوځاوه څه یې ونه ویل په دواړه رهي شول د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړن سرونه ناست د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل د غواګانو میږو خولې په بوسو کې ښکتل او لمر ورو ورو ټیټېده بخاره یو کې نوې دړې کې خودل شو زاهد درسته سلام وګرځاوه په ګیرې لاسونه راخکل په نکریزو سره څو وختې په ګوتو کې ونخته ګونز لاسونه یې لپه کړن سر یې وزړې شونډې یې خوځېدې په تور رنګ مخې تور زخل او رایه نه ښکارېده غټې سترګې یې وغړولې پورته یې وکتل خدایا غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولول د سپوږمې وړانګې له کړکۍ خونې ترانن وتې وي د د پسپینو جامو لګیدلې د اوګده بدن اوګدی پوز سیوري په دیوال پلان ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدل د ساعت ستنی یوې تنی دې ښکارېدل باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېد د بیا هیلو رحمان ربا واړم پوشم چې څه ډول تقدیر لرم خبرګون ونه لیدل شو وګونې کوم غک حس نکړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګاش خزای پر اړخ واوخته ته د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ما شومان ته ور وکړه نور زنډې و نه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقان خپل غوښتنه ستا وسې در بار ته ارزوم په بخاری کې د سزیدلې دړې سکروټې تور سترګې به خولې دا ځل خبرګون و نه زنډې پر دې په حرکت راغله د کډکیو د خېخو لړزه شو رڼا خونې ته داخله شو ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه ولیدل د شونډو را پای حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه له رڼا غږ را ووت تاسو ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ لبیک ستاسو غوښتنه واوریدل شو مگر لوستل ستاسو په ګټه نه دي لطفاً بنالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړه لوی غوښتلې جرأتمندانه وغږېد مگر د حالت څخه متاثر ښکارېده ورو یې غږ راووت پرېږدئ چې ویې لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړل لکه څوک چې ته منډې را وګرځې چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته کړه نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولی شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوي چمتو کیږي د شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایي کښتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کښتۍ سپارلې دي همداراز به سږ کال د غرونو ترمنځ د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي تفصیل په دې راپور کې
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو خو هغه مهال په کې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یې یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوې برابرې کړي په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټي رابډ وهلي چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ ولېګلې سرګندې بیلګې دي
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی لوی ساحه ده د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکی سروې هم ترسره شوي ورسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتګان چې دا عملا راورسید ان شاء الله تعالی چې څورې پس په دغه افتتاح کیږي او بلدا چې د سیمه خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي بل هغه دن چې مرکز پارون کې شتون لري هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانه کشتی منلې ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي نورستان یو خایسته بو هوا لري طبيعي ځنګلونه طبيعي چمنونه لري او خایسته خایسته سندونه لري نورستان کې دوه شان نو کمه منګ ډیر لرو یو د سړک کمای او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتا مرکز پارون کې هوټل
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایي کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمانه وب خولي ځنګلونه چمنونه او پزړه پوری هوا لري چې په دې ورستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوخته دي خو ورته غزیدل سړک د موټرو لته راته غوتلې او خلک ستونزو سره مخ کړی دي
د نورستان لشکلاو نه لري کیجو د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه وکړه د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه حسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دې باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي. دا غزای نه خلک کته ارتول چې چا تاروز کړی و خزوا او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي. نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا د غزې ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته ښه اړوکي پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو. د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سلو څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندي ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې چې تعرض کړو دا غي نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوښو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر مازدیګره پورې جی نجار کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړو، هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدا دی د بخیر روانه الله ودری کلال اچي او بدر په سیوا چوم، ودری کلال اچي او بدر په سیوا چوم.
په مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزني ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درایور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچختي.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مو راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی همدړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا شي، او لار نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو دغو د دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1922 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. له نن نه تېر کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه، هیچ چا ته یې څه نه وویلي. نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه و توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدي رادیو ادبي مجلې دا ګڼه مو هم دومره وزه. احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکور اوندے تشو ما خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑو ما زندان نڑاوندے زندان نڑاوندے تیروم خودنا زندان نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے
خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر دندیا مت اومدے لگوم خود نہ تندیا مت اومدے لگوم خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخود نہ پیالے نہ سورو مت شو مخود نہ تشو مت شو 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 مت شو مخود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خود نا تندیا مات اومدے لگوما خود نا جہر میرا تزم ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیرو 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نہ پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نہ